دا مشال ریډیو دی په خیبر پختونخوا کې د سحر نهه او په کابل کې 8:30 بجې شوې دي. نن د جمعې ورځ او د 2021 کال د جنوري 8 نیټه ده. زه احمد الله يم او د مشال ریډیو په سلام پختونخوا خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. پروانه یو ساته خبرونه کې با په کوټه کې د هزارګانو او په اسلام آباد کې د ډاکټرانو او طب محصلینو احتجاجونو او خیبر ضلع کې سیلګرۍ په حق لا ریپورټونه اوریدو ترڅنګ تاسو سره به نیغ په نیغه خبرې هم کوو. نو د خپلو سیمو د تازه حالاتو مو خبر کړئ. خو د هر څه نه اول د دې محل خبرونو ته غوږ شئ. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. په پاکستان کې ځنی اپوزیشن ګوندونه له وزیر اعظم عمران خان غوښتي په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي پرلت ته دی ورشي. طالبان وای په افغانستان کې د موقتی حکومت د جوړېدو غوښتنه نه ده کړې. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جنوري پر شپږمه د کانګرس په ودانۍ شوې حمله غندلې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند له وزیر اعظم عمران خان غوښتنه کړې چې خپل لوی یا انا دی ایوي خوا تکړي او سمدستي دی په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي پرلت تور شي. پرون د مسلم لیگ نون مرستیاله مشر مریم نواز او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په کوټه کې په احتجاج ناستو هزارګانو سره یو والی لپاره پرلت تور غلي وو. مظاهرینو تخپل وینا کې مریم نواز ویل د ریاست کار خپلو خلکو او خصوصا زیاتو زوریدلو خلکو ته تحفظ ورکول دي. ریاست د مور غوندي وی خو غني چې دوی مور خپل حق نه دی ادا کړي. په دغه محل د بلاول بوټو زرداری وینا والا 1999 کال راهسي په بلوچستان کې تر 2000 پورې هزارګان د ترهګری په پیښو کې وجل شوی دي. د هغه په وینا چې تر اوسه یو ته هم انصاف نه دی ورکړی شوی. د هزارګانو ایوازنۍ غوښتنه دا ده چې هغوی دې ژوند ته پرېښودل شي. د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شهوانی بیا د مریم نواز او بلاول بوټو ویناګانو په غبرګون کې په کوټه کې خبری غونډې ته وویل ک اپوزیشن ګوندونو مشرانو یې تمه لرله چې سیاست کولو په ځای مظاهرینو ته به ډاډ ورکړي خو افسوس چې داسې ونه کړل. د جنوري په دویمه او درېمه شپه د بلوچستان په مچ ښار کې وسلوالو په کان کیندونکو شیعه هزارګانو حمله وکړه او لس یې ووژل. داعش د دې برید ذمواري منلې وه. د وژل شوو کسانو کورنیو د احتجاج په توګه د خپلو مړو له ښخولو انکار کړی او نن په شپږم ورځ هم په احتجاج دي او غواړي چې وزیر اعظم عمران خان ورشي. وزیر اعظم عمران خان د جنوري په شپږمه په ټویټر لیکلی چې د دې خلکو په غم کې شریک دی او حاضر دی چې هلته ورشي خو خلک دې خپل مړي ښخ کړي. طالبان وای دوی په قطر کې د سولې د روانو خبرو په ایجنډا کې د افغانستان د موقتی حکومت د جوړېدو غوښتنه نه ده کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر ماخام په دې اړه مشال ریډیو ته د پښتنې په ځواب کې ولیکل چې د موقتی حکومت د جوړېدو مسله ګرد سره مطرح شوې نه ده. له دې مخکې د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي یو غړي حفیظ منصور ویلي وو طالبان په مذاکراتو کې د هیواد د راتلونکي نظام په څرنګوالي ټینګار کوي چې دا د ښاغلي منصور په وینا د موقتی حکومت له جوړېدو پرتله بله لاره نه لري. د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د افغان حکومت چارواکو هم د سولې د خبرو پر مهال د موقتی حکومت د جوړېدو تر په وار وار رد کړي او په ټینګار سره یې ویلي چې سوله به د همدې حکومت په موجودیت کې کیږي. له بهر هیوادونو د طب پوهنتونونو فارغ شوي ډاکټران او ځینې محصلانو د پاکستان د طب کمیشن سره تر مذاکراتو وروسته تیر ماخوستن خپل احتجاج ختم کړو. د احتجاج کوونکو ډاکټرانو د اتحاد مرکزي ویان ډاکټر نجیب الله نن مشال ویډیو ته وویل هغه ډاکټران چې د گرین لیست پوهنتونونو نه یې سبق ویلی حکومت به ورته د ډاکټرۍ سند ورکوي. خړ یا ګری لیست کې شاملو پوهنتونونو نه فارغ شوو ډاکټرانو او زده کوونکو جاج به اخلي او د طب څانګې چارواکي به په تور لیست کې شاملو پوهنتونونو دورې کوي چې آیا هغه په معیار پوره دي او کنه. نو د هغې وروسته به بیا فیصله کوي. د نوموړي په وینا حکومت ترې د دې ټولې پروسې لپاره د یوې میاشت وخت غوښتی. د جنوري په شپږمه او اومه د طب د پوهنځیو شاوخوا 2000 فارغان او محصلان د پاکستان د طبي کمیسون مخې ته راټول شوي ول او غوښتنه یې کوله چې د ازبکستان او قرغستان د 21 طبي پوهنتونونو د فراغت سندونه دې معیاري وبلل شي. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جنوري په شپږمه د کانګرس په ودانۍ شوې حمله په غندلو سره په ړومبي ځل د دې خبرې اعتراف وکړو چې جو بایډن به د امریکا راتلونکي ولسمشر وي. ټرمپ د جنوري په اومه په ټویټر خبرې خپرې کړې ویډیو کې ویلي کانګرس د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجو تصدیق وکړو او نوې اداره به د جنوري میاشتې په 6 نیټه لوړه وکړي او اوس یې تمرکز په آرامي او منظم ډول د واک د انتقال یقیني کول دي. صدر ټرمپ د متحده ایالاتو د کانګرس په ودانۍ حمله او وحشیانه برید وبلو. د جنوري په شپږمه د ټرمپ ملاتړو د تشدد د لارې د کانګرس مشترکه غونډه له ګډوډۍ سره مخامخ کړه. سیاستوالان د ډزو له کبله پناه اخیستو ته مجبوره شول، خو تر ګډوډۍ جوړېدو څلور ساعته وروسته پولیسو ودانۍ خوندي وبلله او د کانګرس ګډې غونډې د انتخاباتي استازو د رایو شمیر له لارې د ډیموکرات ګوند جو بایډن د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په مقابله کې د نومبر درې مې د ولسمشریزو انتخاباتو رسمي ګټونکي په توګه اعلان کړ.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خپرونه.
اوریدونکو د سلام پختونخوا خپرونې په لومبۍ نمایي کې به در تازه نه راپورونه دراورو، او په دویمې نمایي کې به تاسو سره نیغ په نیغه خبرې کوو. نو تاسو موږ د خپلو سیمو د تازه حالاتو نه خبرولی شئ. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې په کوټه کې د هزاره ورورولۍ احتجاجي مظاهره هغه نن په شپږم ورځ هم روانه ده. دا وخت را سره د کوټې د مشال ویډیو خبریال ایوب ترین د ټلیفون په لیکه موجود دی. پرون د مسلم لیگ نون رستیاله مشر مریم نواز او د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری هم دغه پرلت ته ورغلی وو. نور تفصیل د ایوب ترین نه اخلو چې څه ویناګانې وکړلې. ایوب ترین ستړي مشي درته وایو.
ډېره مننه مدلا وروره.
ایوب ترین، دا راته ویو چې پرون مریم نواز او بلاول بوټو څه ویناګانې وکړلې، څه غوښتنې له حکومت وکړلې؟
ځکه چې تاسو لکه څنګه چې په خبرو کې وویل چې نن هم پرلت روان دی او نن شپږمه ورځ ده، او نن دا وخت چې دی هغه یخنی بیخي زیاته ده، یعنی ماینس ټمپریچر چې دی هغه شپږ دی. خو د دې برسېره د پرلت برخوال هلته ناست دي، د پرلت په ځای کې، او په دې کې ښځې هم دي، ماشومان هم دي. او تېره ورځ مریم نواز او بلاول بټو دې جلسې ته راغلي وو، د حزب اختلاف مشران نور هم ورسره وو. دوی په خپلو وینا کې دا وویل چې موږ د پرلت د برخوالو سره، موږ د پرلت په پیښه کې، د مچ په پیښه کې چې کوم کسان وژل شوي دي، د هغو د خپلوانو په غم کې برابر شریک یو. او دوی د حکومت څخه دا غوښتنه وکړه چې په کار دی حکومت او وزیر اعظم عمران خان چې دی هغه د دې برخوالو سره د یووالي لپاره توقج ته راشي، ځکه چې کوټه هم د پاکستان برخه ده او وزیر اعظم عمران خان هم د دې ځای د خلکو وزیر اعظم دی. نو د دې برخوال چې دی د پرلت هغه دا وایي چې تر څو وزیر اعظم عمران خان راغلی دی به خپل احتجاج نه ختموي او نه به خپل مړي چې دی هغه وخاورو ته سپاري. بل پلو ته تېره ورځ دلته په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان په مشتبه کې وغونډه هم شوې وه. په هغه کې یو کمیشن جوړ شوی دی چې هغه به د مچ د پیشې پلټنه کوي، او په یوه اونۍ کې به خپل رپورټ چې دی هغه د بلوچستان حکومت ته وړاندې کوي. په غونډه کې دا ویل شوي دي چې د افغانستان حکومت دا ویلي دي چې وو کسان کوم چې مړي شوي دي په هغه کې وو افغانان دي، او د درو مړو غوښتنه د افغانستان د حکومت لخوا هم شوې ده. د دې خبرې هم جاج اخیستل شوی دي. او بل پلو ته تېره ورځ هلته په اسلام آباد کې هم یو غونډه شوې ده. په هغه غونډه کې هم دا ویل شوي دي چې وزیر اعظم عمران خان به کوټې ته ځي، خو وخت او ورځ یې نه ده ټاکلی. البته د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز چې دی وروسته رسنیو ته دا خبره کړې ده چې ډېر ژر به وزیر اعظم عمران خان چې دی هغه وکټ ته ولاړ شي، لیکن تر اوسه چې دی هغه عمران خان نه دی راغلی. نو هم دا وجه ده چې پرلت لا تر اوسه روان دی.
ایوب ترین، پرون چې مریم نواز او بلاول بوټو ویناګانې وکړې، نو دا غي د وینا په غبرګون کې حکومت څه ویلي دي؟
دا غ په د ویناو په خبرګون کې د حکومت لخوا یقینا تنقیدونه همیشه کیږي، او بیا هم سوي دي. خو خبره دا ده چې دلته چې کوم د پرلت پر خوال دي هغه دا وایي چې تر څو چې عمران خان نه راغلی او د دې چې کوم غوښتنې دي هغه دوی داسې فکر کوي چې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان یا وفاقي وزیران هغه دومره اختیار نه لري چې هغه د دوی تحفظ وکړي، یا په مستقبل کې چې کوم داسې د پراتو کې وختو کې به داسې دا ډول فیش نه کیږي. ځکه دوی دا وایي چې د مچ پیښه اوله پیښه نه ده چې د هزارنګانو سره سوې ده. د دې له مخې یعنی په تیرو شلو کلو کې دغه ډول په لسګونو بریدونه پر دوی شوي دي، به مچ چاودنې پر دوی شوي دي، د دوی کسان وژل شوي دي، خو د دوی دغه د مرګو لړۍ تر اوسه نه ده درېدلې. نو دوی داسې فکر کوي چې تر څو وزیر اعظم عمران خان نه وي راغلی تر هغه وخته پورې دوی ته دا امکان نشته چې د دوی سره به په مستقبل کې یا په راتلونکي وختو کې دغه ډول پیښ نه کېږي.
ډیرا مننه ایوب ترین د تفصيلات راکول نه. اوریدونکو، ایوب ترین د کوټه نه تاسو خبري واوریدلې چې پرون د مسلم لیگ نون رستیاله مشر مریم نواز او دغه شان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری چې کوم هغه ورغلی دغه پرلت اوالته ویناګان هم وکړلې، هم دې موضوع سره تړلې یو بل رپورت دروو. د ملک یعنی زنی نور برخه په شان په کراچۍ کې هم د کراچۍ په یو شمیر سیمو کې هم د هزارګانو سره د یووالي لپاره نن په څلورم احتجاجی مظاهری روانی دي. د کراچۍ د دغه ځای خلکو په وینا چې د مظاهرو له وجې تګ راتګ کې د مشکلاتو سره مخ شوي دي، نو حکومت دې د مظاهرینو غوښتنې منلو سره د احتجاجي ناستې ختم کړي. د دې مظاهرو له وجې نه صرف د پاکستان هوایی شرکت یا پی آی ای پروازونه د ځنډ ښکار شوي دي، بلکې د کراچۍ نه د کوټې، لاهور او پېښور ترڅنګ نورو ښارونو تتلونکي اورګاډي هم ځنډېدلې دي. نور تفصیل د نیاز علي خان په دې رپورټ کې.
په کوئټه کې د هزارګانو د احتجاج په ملاتړ د کراچۍ په نمایش چورنګۍ، ګلشن اقبال، شارع فیصل، ګلستانی جوهر او ټاور سره د پنځلسونه په زیاتو ځایونو کې د سلور ورځو راسي احتجاجي پلتونه روان دي. خلک وایي له امله یې ژوند سخت اغېزمن شوی دی، په تګ راتګ کې د مشکلاتو ښکار دي.
مریض هسپتال ته نشي رسېدی، یو ځای نه بل ځای ته سفر نشي کولی، او که بار ورځې نو روډونه بند کړي دي، ګاډي نه ملاوېږي، ګاډي ملاو شي نو هغه تلو ته تیار نه وي، اسٹیشن ته پکې نشي تللی، چا چې کوم ټکټونه د هوایي جهاز وغیرہ کړی دي نو هغه هم ټول د دې پوجا لکه هغه فلیټ ته نشي رسېدی. حکومت له دا پکار دي، زموږ مطالبه ده چې د احتجاج دې زر تر زره ختم کړي چې معمولات د ژوند په خپل لاره باندې واپس راشي.
په کراچۍ کې د یادو احتجاجي ناستو له امله نه یوازې عام خلک اغېزمن دي، بلکې د لارو د بندیز له امله د کراچۍ په نړیواله هوایي اډې نه یوازې په ملکي دننه بلکې د ملک نه بهر هم د الوتکو ځنی پروازونه لغوه شوي او ځنی د خپل وخت نه رستو شوي دي. په دې اړه د پاکستان د هوایي شرکت پی آی اے ویان عبدالله مشال ریډیو ته د شپې په مهال داسي ویل،
پی آی اے کی جو صبح والی فلائټیں تھیں یہ تو منسوخ ہوئی تھیں،
دروازی پنځه پروازونه لغوه شوي او بیا د شپې په محل د رستوالی سره الوتکې روانې شوي او ځنی پکې بیرته کراچۍ ته روانې شوي دي. پی آی اے په سناسه طریقه حالات سنبال کړي او هله لري حالات سمشي پروازونو کې به حواله راشي.
کل تک حالات ذرا تھوڑے سے نارملائز ہوں گے تو اس کے بعد فلائٹ آپریشن بہترین ہو جائے گا.
د کراچۍ د سوداګرو د اتحادیې مشر جمیل پراچا مشال لیډیو ته ویل، د احتجاجونو له امله اقتصادي او کاروباري هلی ځلی هم اغېزمن شوې دي.
ایک دن کاروبار نه هو تو 3 ارب روپے کے لاسز ہوتے ہیں.
دی وایي چې یو ورځ کاروبار اونشي د 3 ارب روپو تاوان کیږي او که دا سلسله روانه وي تاوان به نور سیوا کیږي. په کراچۍ کې د کوټې د احتجاج په ملاتړ ناس احتجاج کوونکي وایي تر څو چې په کوټه کې پلت روان وي په کراچۍ کې به هم احتجاج روان وي.
ہمارا تو موقف سیدھا سیدھا اور بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں.
زمن خوخ کارا دریز دے چی زمن پر لطبہ تر حق وقت روان وی تر سو پوری چی زمن خبرہ نوی اور ادل شوے مڑی پرات دی او خلق دا یخنا رپی گی لگ احساس پکار دے.
کچھ احساس کرنا چاہیے.
اور اس توی کی دا پاکستان دا اطلاعات وزیر شبلی براز ویدی چی وزیر اعظم عمران خان با کوئٹے تا زی من غواړو چې مړی اوس پارل شي او د خواري کخو په وجنه کې ککړ کسان به منطقي انجام ته رسولې شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیز پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
پر لسنیمو بجو،
تاندې هیلې
پر یونیمو بجا،
د ځوانانو غږ
پر 2 بجو،
روخانه مستقبل
پر 4 بجو،
حجرا
پر 4:30 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو اورئ. یو بل رپورٹ دراورو، پرون یعنی د جنوري په ومه د سفران لپاره د قامي اسمبلی قائمه کمیټه په غونډه کې غړو یې د پاکستان میډیکل کمیشن نه وغوښتل چې د ملک په ټولو میډیکل کالجونو کې د قبایلي زده کوونکو کوټه یو په دوه کړي. بل پلو د قبایلي سیمو زده کوونکو هم وخت په وخت په خپلو احتجاجونو کې غوښتنې کړې دي چې د دې هیواد په مسلکي کالجونو لکه انجینیرینګ او میډیکل کالجونو کې د دوی لپاره کوټه ورزیاته کړي. خو د پاکستان میډیکل کمیشن چارواکي بیا وایي په دوی بوج ډیر زیات دی نو نشي کولای چې دا کوټه ورزیاته کړي. دا وخت د پاکستان په مسلکي کالجونو کې قبایلي ضلعو ته 3% کوټه ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې واورئ.
اسلام آباد کې د جنوري په ومه نیټه د قامي اسمبلی د غړي ساجد مومن په مشرۍ کې د سفران د قائمه کمیټې غونډه وشوه چې پکې غړي یو د پاکستان میډیکل کمیشن له چارواکو غوښتنه وکړه چې تاسو یوازې یو کال د قبایلي ضلعو د زده کوونکو لپاره د پاکستان په میډیکل کالجونو کې کوټه یو پد وکړه چې دوی ته په هیڅ جوړ منظور نه ده. د کمیټې د غړو په وینا په کال 2018 کې د مارچ په میاشت کې د قبایلي ضلعو د زده کوونکو په مسلکي کالجونو کې د کوټې یو پد وکولو د وفاقی کابینه د غونډې فیصلې ته د دوام ورکړې شي او دا کوټه دی تر د لسو کالو پورې جاری وساتل شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړ نه د قامي اسمبلی او د سفران د کمیټې غړي ګلداد خان په دې اړه وی بل پلو د قبایلی سیمو د زده کوونکو وینا ده د دوی سره د فټه انضمام په وخت لوس شوی وو چې دوی ته به د نورو اسانیو ترڅنګ د تعلیم په څنګ کې هم اسانی ورکول کیږي. نو باید چې حکومت اوس د دوی دا کوټه یو پد وکړي. په پیښور کې د قبایلی ضلعو د زده کوونکو د سازمان مشر خیال زمان او رکزی مشال ریډیو ته وی که حکومت د دوی دا غوښتنې ونه منلې نو دوی به یو واری بیا په احتجاج لاس پوری کړي.
که مونږ دا مطالبه ومنله او دا کوټه مونږ ته ډبل کړل نو خبرې کنه کړه نو بیا به مغه احتجاجي لارې خو مونږ نشانی ولې نه دي. مغه احتجاجونه به کوو، مغه سوشل میډیا یا نور مختلف داسې چارواکو سره خو به خپل سټرګل به جاري ساتو. په دې ځای به سټاف کیږو نه انشاءالله. دا خپل دا زمونږ حق دی. دا خو په کار دوی ته دا ده چې مخکې دوی سره مونږ احتجاج ته مجبور شوي هم نه وای. دا شوي خو بدقسمتي زمونږ دا ده چې دې ملک بس مسله دا ده چې هر څه چې کیږي نو هغه به ته خامخا احتجاجونه او دغه کوي، هغې نه پس بیا تا ته خپل حق ملاویږي.
بل پلو غونډې ته د طب د کالجونو د نظم ادارې پاکستان میډیکل کمیشن چارواکي استازیشان هم ورغلی وا. په دغه موقعه د نوموړي وینا وا چې په دوی ډیر بوج دی نو نشي کولای چې دا کوټه یو پد وکړي. خو د یادې کمیټې غړي یو ورته پکله کوي چې دا مسله حل کول غواړي. په کومه چې د نوموړي وینا وا دا په دې مسله د لوړپوړو سره خبره وکړي او درتلونکي ګل پورس به کمیټې ته جواب وایي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو سلام پختونخوا خبرونه اوري. یو بل رپورٹ دراورو په خیبر پختونخوا کې دا وخت په سلګونو او پاکستان کې په زرګونو داسې ځوانان دي چې د پی ایچ ڈی ډیگری لري خو بے روزګار دي. دوی له حکومت غوښتي چې د روزګار بندوبست ورل وکړي. دوی وایي د لسم، دولسم، څوارلسم او شپاړسم ډیگری لرونکو بے روزګار کسانو شمیر خو بیا په لکونو کې دي. بلخوا حکومتي چارواکي بیا وایي په دومره زیات شمیر کې ځوانانو ته نوکری ورکول ګران دي، خو دوی کوشش کوي چې د دې ځوانانو ته د خپل کاروبارونو شروع کولو په هدف قرضې ورکړي. نور حال د اسرار العالم مومن په دې رپورت کې.
د پیښور ظاهر شاه چې د تایلند کینګ مونګټ پونتون څخه یې په 2019 کال کې د ریاضي بچانګ کې پوسټ ډاک یا پی ایچ ڈی پورته زده کړې کړي، وایي دا وخت په خیبر پختونخوا کې په سلګونو پی ایچ ڈی ډیګري لرونکي کسانه بے روزگار ګرځي. ظاهر شاه چې په لکی مروت پونتون کې یې د مرستیال پروفیسر څوکۍ ته کاغذونه جمع کړي. په زیارت ورځ یې مشال ډیو ته وویل چې په دې پونتون کې دا وخت یو څو څوکۍ خالی دي چې ورته لسګونه پی ایچ ڈی ڈگری لرونکو کسانو اپلای کړي یا یې ورته خپل تعلیمي اسناد جمع کړي دي.
فزیکس، پولیټیکل ساينس، زوالوجي، کمپیوټر ساينس، بزنس اینڈ مینجمنٹ په دې کې دې پوسټونه اناؤنس کړې دي. کنه او درې درې پوسټونه په باټنی کې یو پوسټ دی، په دې نور کې درې درې پوسټونه دي. نو کیمستري کې 118 پی ډیز او په دې کې پوسټ دا هم دی اغي اپلای کړی دا. ایجوکیشن کې 23 کړی دا. په میتھس کې 50 ډاکټران دی اپلای کړی دا. په فزیکس کې 9 دی. پولیٹیکل سائنس کی 21 دی، زوالوجی کی 37 دی، کمپیوٹر کی 14 دی، بزنس اینڈ مینجمنٹ کی 39 دی، اکانومی کی 61 دی، 29
ڈاکٹران دی اپلائی کرے دا. د چاسدی رشید جان چې په 2000 کال کې یی د چین لیو پونتون څخه په بایولوژي څنګه کې پی ایچ ڈی کړي، وای دا وخت دا او نور شپږ رونه یی بے روزګار دی. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې پلار یې مړ دی او د کور د ګټې وټې هیڅ وسیله نه لري.
حالات چې ګوري چې بیا بغیر نه کریئیټ کیږي او ګرانین ډېر زیاته ده. نو دا سره دې چې سروایول به ډېر ګران شي، نو الله تعالی نه دعا کوم چې یاره څومره زر دا حالات ښه شي. نو
په پاکستان کې د پی ایچ ڈی یا ډاکټرۍ ډیګري لرونکو سازمان وایي دا وخت په دې هیواد کې څه باندې 3000 پی ایچ ڈی ډیګری لرونکي کسان بے روزګار دي چې څه باندې 400 یې په خیبر پختونخوا کې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان پی ایچ ڈی اسوسییشن مشر ډاکټر شیر افضل چې په 2010 کال کې یې پی ایچ ڈی کړی او اوس هم بے روزګار دي، وایي یاد کسان زیاتره هغه دي چې 2015 کال څخه تر اوسه پورې یې په کیمستري، فزیکس، ریاضي او نورو ساينسي مضمونونو کې د ډاکټرۍ ډیګری ترلاسه کړې دي. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې له 14 څخه د پورته ډیګري لرونکو ځوانانو شمیر خو بیا ډیر زیات دی. البته نوموړی وایي حکومت ورته د روزګارونو هیڅ بندوبست نه کوي.
موږ چې کله هم د حکومتي وزیرانو سره ملاو شوي یو، نو مو ورته ویلي دي چې په ادارو کې دې ړومبی هغو کسانو ته روزګار ورکړل شي چې د پی ایچ ډی ډیګري لري، خو هغو تر دې دمه په دې لړ کې کومه پالیسي نه ده جوړه کړې.
موږ هڅه وکړه چې د پاکستان د منصوبه بندۍ، پرمختګ، اصلاحاتو او ځانګړو اقداماتو وفاقي وزیر اسد عمر او نورو وفاقي وزیرانو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو او زونو زمګ فون پورته نه کړ. البته د خبر پختونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څنګه یا ډایریکټریټ اف یوت افیرز مرستیال مشر نعیم ګل په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې دا وخت د خبر پختونخوا څخه باندې 50% ځوانان بے روزګار دي. که څه هم نوموړي ته په دې ځوانانو کې د پی ایچ ڈی ډیګری لرونکو یا نورو تعلیم یافته ځوانانو شمیر معلوم نه وو، خو زیاته یې کړه چې 200 ځوانانو ته قرضې ورکړي، خو د په خبره د بے روزګار ځوانانو شمیر په لکونو کې دی. نوموړی وایي دوی به هڅه کوي چې لومړیتوب زیاتو لوستو ځوانانو ته ورکړي.
د خیبر پختونخوا امپیکټ چیلنج پروګرام وایي چې موږ د ځوانانو ته تقریبا 10 لاکھ 4 لاکھ 12 لاکھ تقریبا 20 لاکھ پورې ته موږ ګرانټ ورکړل د خپل روزګار لپاره. لکه نن سبا چې دی څومره ګریجویټ چې دی هغه فارغېږي، تقریبا هر کال چې دی په زرګونو ګریجویټ فارغېږي، نو ټولو لپاره به ګورمنټ جاب چې دی پرووایډ کول هغه ممکن نه ده. دیو جن موږ کوشش دا کوو چې دا ځوانان خپل کاروبار شروع کړي او خپل خو باندې ودرېږي.
د خبر پختونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څنګه مرستیال مشر ته پر دې اړه هم معلومات نه وو چې دوی څومره ځوانانو ته د روزګارونو شروع کولو لپاره قرضې ورکړي یا به څومره ته او کله ورکوي. خو دوی وایي چې د تیرو حکومتونو د ناقصه پالیسیو او کورونا وبا له امله زیاتره ځوانان بے روزګار دي. بلخوا بیا اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې موجوده حکومت د دوی خلاف د انتخاب په سیاست بوخت دی او ځوانانو ته د روزګارونو ورکولو لور ته یې هیڅ پام نشته. د پاکستان ډان وسپاڼه وایي چې په مالي کال 2020 کې به د دې هیواد د بے روزګاره کسانو شمیر 6.15 میلیونه ته ورسیږي چې پکې زیاتره تعلیمي ډیګري لرونکي ځوانان دي. ورسپاڼه وایي چې د بیروزګارۍ یو غټه وجه دا هم ده چې په دې هیواد کې زیاتره تعلیم په جدید او نړیوال معیار پوره نه دی، چې لکه بل یې زده کوونکي په هیواد دننه او نړیواله کچه غټ روزګارونه نشي ترلاسه کولی. دوی دا هم وایي حکومت ته پکار دي چې زده کوونکو ته له ډیګرو سره سره هنرونه هم ورکړي.
اوریدونکو د اسرار عالم رپورت مو واوریدو چې په خیبر پښتونخوا او پاکستان کې داسې په زرګونو کسان چې پی ایچ ډی ډیگری ترلاسه کړي او نوکریانې ورسره نشته دی د هغې په اړه ورزو اسلام آباد ته د وخت را سره زمونږ همکار شانواز ترکزی د ټلیفون په لاین موجود دی. په اسلام آباد کې له بهر هیوادونو د طب پوهنتونه فارغ شوي ډاکټرانو او محصلانو د پاکستان د طب کمیشن سره تر کامیاب مذاکراتو وروسته تیر ماخوستن خپل احتجاج ختم کړو. د دې احتجاج کوونکو ډاکټرانو د اتحادیې مرکزي ویان ډاکټر نجیب الله مشال ویډیو ته ویلي دي چې حکومت په وړاندې خپل مطالبات خودي او هغې ته د یوې میاشتې وخت غوښتی دی او په هغې کې به د دوی د مطالبه بات یا غختنی چکه می دی دا بحال کئی. نور تفصیل د خپل همکار شانواز ترکزی ناخلو. شانواز تړي مشه ته وو او کده دغه احتجاج ختم کړل شو د دې په اړه نور تفصيلات که زمونږ اوریدونکو سره شریک کئ.
ډیر ډیر باندې تاسو ته سلام او ټول اوریدونکو ته سلام. دغه پرون چې کوم احتجاج د ډاکټرانو درې ورځې وړاندې شروع شو په اسلام آباد کې، دا غو ډاکټرانو چې دین بهرونو هوادینو د طبي پوهنتون ته سبقونه ویلي دي، یا خو فارغ شوي دي او یا داسې دي چې هغه دا اوس هم سبقونه وایي. دغه څو ورځې وړاندې د پاکستان حکومت چې کوم داسې دي کمیشن دی، نو هغه یو لیست جاري کړی چې ډېرې پوهنتونونه داسې وي په قرغزستان کې او په ازبکستان کې یو شمېر پوهنتونونه داسې چې هغه تور لیست اچولی چې تور لیست په معنا داسې چې د هغې ډیګري او یا تعلیم به په پاکستان کې نه منل کېږي. پاکستان حکومت چې کوم دی، نو دغه ډاکټران چې دغه ځای فارغ شوي دي هغې ته به هغه سندونه نه ورکوي. دا یو رقم سند دی، هغه ته آر ایم پی یا رجسٹر میڈیکل پریکٹیشنر یا داسې ډاکټر چې هغه ته سند ورکړي، نو هغه په پاکستان کې یا په سرکاري ادارو کې ډاکټري کولی شي او یا د هغې نه علاوه دوی بیا خپل په نجي یا په شخصي توګه باندې کوم روغتون ځان ته خلاصولی شي. نو هغه سند به پاکستان حکومت ته ویلي چې دغه فارغ شوي دي او یا په کې سبقونه وایي هغې ته بیا نه ورکوي. دغه ډاکټرانو بیا احتجاج شروع کړ په اسلام آباد کې چې دغه لیست خو د پاکستان حکومت اوس جاري کړی دی. نو دا په هغه وخت کې جاري کول پکار وو چې دوی کله داخلي اخیستل، ځکه چې د دوی په وینا باندې په 2013 او 2014 کې شمېر کې هم په سوونو یا په زرګونو ډاکټران دي، دا په شمېر ورته خوونه ټول شمېر خو نه وو. خو دوی په وینا باندې هغه فارغ شوي دي، نو هغه ډاکټرانو دغه خرچي او تاوانونه چې کوم کړي دي، دغه پېږده کله سره کړي سبقونه ولې هغه وخت کې ځای شو تاوانونه هم ځای شو. دا دي ترڅنګ د دوی ته به دا مشکل وي چې دوی به اوس بیا په کوم ځای کې سبق وایي. دغه د ډاکټرانو چې کله احتجاج شروع کړ درې ورځې وړاندې، نو په اسلام آباد کې بیا د پولیسو لخوا په دې باندې اوبه هم وروویشتلې شوې، د هغې نه چې ډاکټران ګرفتار هم کړل. بیا خو ناوخته پرېښودلي وو، خو پرون بیا د ډاکټرانو چې کوم دغه احتجاج کوونکي ډاکټران دي او د پاکستان د طبي کمیشن چې کوم د هغې ترمنځ خبرې اترې روانې شوې، نو په خبرو اترو کې خو ما ډېر کوشش وکړو چې د پاکستان د طبي کمیشن چارواکو سره خبرې وکړم، د هغې جواب راته ملاو نه شو. البته بیا د ډاکټرانو چې کوم دغه اتحادیه ده، دوی ورته فارن میډیکل ګریجویټ یا د بهر هیوادونو چې کوم فارغ شوي ډاکټران دي او یا پکې سبقونه هم وایي، د ډاکټرۍ کورسونه کوي، د هغوی د ترجمان ډاکټر نجیب الله سره مې خبرې وکړې. نو ډاکټر نجیب الله راته بېګا وویل چې دوی د حکومت تر داسې خبره شوې ده چې هغه لیستونه چې کوم هغه پوهنتونونه چې کوم په خپل لیست کې دي، نو حکومت به د هغې څارنه کوي او کوشش به کوي چې هغه ګرین او یا هغه لیست چې کوم منل کېږي هغې ته واړوي. کوم بلیک لیست او یا په تور لیست کې شامل پوهنتونونه نه دي. د پاکستان حکومتي چارواکي چې کوم دي د طب سره تعلق لرونکي یا دلته چې کومه طبي څانګه ده د پاکستان، هغه به ورځي او هغه پوهنتونونه به څاري چې آیا په هغې کې واقعا هم دغه تعلیم یو خو معیاري تعلیم دی، داسې تعلیم دی چې هغه د پاکستان علاوه د نورې دنیا یونیورسټي او د هغه ځای چې کوم د طب کمیشنر دي یا د طبي څانګې دي هغې هم مني او که نه. او که داسې نه وو، د پاکستان د حکومتي د طب کمیشن والا خلک نه ورځي، نو بیا به د پاکستان سفارتخانه هغه پوهنتونونه څاري او داسې به کوي چې د دوی ډاکترات یا چې کوم د فارغ شوي دي هغې هم پکې تاوان نه وي. او د هغې نه علاوه دوی دا هم وویل چې یاره یوه میاشت یا څلور وخت پس بیا د پاکستان دغه چې کوم ډاکتران دي اوس دغه کې ډاکتران هغه به د پاکستان د طبي کمیشن کره یو وار بیا کښېني او دغه حالات به څاري ګوري به چې څومره یونیورسټي یا څومره پوهنتونونه چې کوم دي هغه د
صحیح. ډیر مننه شانواز ترکزی د تفصیلات را کولنه. اوریدونکو شانواز ترکزی معلومات یې درکړل په اسلام آباد کې چې کوم د طب د پوهنتونونو د نړۍ د نورو هیوادونو کې چې کوم د طب پوهنتونونو نه فارغ شوي ډاکټران او محصلانو چې کوم په اسلام آباد کې دوه ورځنی احتجاج کړی و، نو هغه تیر ماخوستن د مذاکراتو وروسته ختم کړو.
دا مشال تر څنګه وسه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپگو.
تاسو مشال ریډیو او ری سلام پښتونخوا خبرونه روانه ده. د دې خبرونه اخري ریپورت دراورو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د زنو لوړپوړو چارواکو په ملتیا پرون یعنی د جنوري په ومه ننګرهار ته ورغلی او هلته یې په ایوي غونډه کې د ننګرهار د خلکو ستونزې او غوښتنې واورېدې او ژمنه یې ورسره وکړه چې په راتلونکي مالي کال کې به په ننګرهار کې په ګڼو پرمختیایي پروژو کار پیل کړي. د اشرف غنی د ننګرهار سفر په اړه نور تفصیل د باز محمد عابد په ریپورت کې واورئ.
په غونډه کې بیناوالو له ولسمشره وغوښتل چې د سولې د خبرو فرصت ته په کتو سره ملک ته سوله راولي، خو ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل داسې سولې ته ژمن دی چې د جمهوریت بقا، د نظام ساتنه او د ملت وقار پکې خوندي وي.
جمهوریت زموږ او تاسې مشترکه پانګه، زموږ او تاسې دنده دا ده نظام ثبات ته ورسوو. طالبان د راسي د افغانستان د ولس په غېږ کې که ولس ورباندې لاس کړي ضرور، او د دې دپاره چې جنګ نه ووځي، له جګړې نه ووځي، موږ حاصل په غېږ کې واخلو په تمام. اما دوی د یو واقعیت ومنه او هغه دا ده چې د نن افغانستان د 1900 کال پخوا افغانستان
په غونډه کې له افغان ولسمشره وغوښتل شول چې د ننګرهار په ښوونځیو کې زرګونو ښوونکو ته اړتیا ده، خو ولسمشر د پوهنې وزارت په وزیر غږ وکړ چې دې ولایت ته د 400 په شمیر کې د ښوونکو بستونه ورکړي.
د ننګرهار له ډېر عظیم فکري ظرفیت نه د ننګرهار د معارف د اصلاحاتو یو طرف وه که 1200 راغلي دي چې رضاکاره باندې معلمي کوي، خو دا ټول تعلیم یافته تاسو کوم کوي چې په اصلاحاتو باندې، او دا ضرورت د دې لري چې ټول ننګرهار
په غونډه کې بیناوالو له ولسمشره د ننګرهار لپاره د بنیادي پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم وکړه، خو ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل د جلال آباد ښار لپاره یې چې کوم پلان جوړ کړی او هغه عملي کړی شي، نو د جلال آباد ښار به د سیمې په کچ ښارونو کې وشمیرل شي.
د اوسپنې پټلۍ باندې کار روان ده، ازبکستان سره هم ده، اما حداقل له پېښوره یا دکې پورې یا جلال آباد پورې دا ورسه. تورخم باندې 40 میلیون ډالر سږ کال زد کوم دا پلان چې د جلال آباد ښار د پاره جوړ شوی دغه عملي سي. جلال آباد به انشاءالله تعالی چې له یو له بهترین ښارو د دې مملکت.
په دې غونډه کې بیناوالو د جلال آباد کابل د دویم سرک او د جلال آباد تورخم د دویم سرک د بشپړېدو او د 620 بسترې روغتون د کار د چټکېدو غوښتنه هم وکړه، او ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنې وکړې چې اړوندو وزارتونو ته به جدي سپارښتنې کوي چې په خپلو برخو کې لاس په کار شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه اوري. وس وخت شوه د تاسو د ټلیفونونو، تاسو ټلیفونونه وکي مونږ ته، مونږ د خپل سیمو د تازه حالاتونه خبر کوي. تاسو په سیمو کې سره باندې او غواړي چې دغه حالات نورو خلکو ته هم ورسوي نو مونږ ته ټلیفونونه وکي، مونږ به تاسو د ټلیفونونو په انتظار یو. خو اول یو سندره دراورو، دا غي ورسته به بیا تاسو ټلیفونونه او اخلو. او د ترڅنګ په فیسبوک مې د تاسو پوسټ هم پرې خو دې کولای شي چې فیسبوک د لارې هم مونږ ته خپل پیغامونه راولېږي. راځي چې د جاوید د میرخیل پاواز کې دا سندره واورو.
Oh,
اوریدونکو مشال ریډیو او ری سلام پښتونخوا خبرونه روانه ده. زستا سکوربا احمد الله یم. د جاوید امیرخیل په اواز کې مسندره واوري ده. تاسو موږ ته ټلیفونونه کولای شي، خپل د سیمو د حالات مو خبرولای شي. په فیسبوک هم موږ ته یو شمیر میسیجونه چې کوم دی غره غلي دي. زمونږ یو اوریدونکو د سنسیر کینګ د یو میسج را لګل دی چې په افغانستان کې کم 3G یا 4G انټرنیټ چې کم دی هغه ډیر زیات ګران دی. په افغانستان، پاکستان او ایران کې چې کم دی دغه نرخونه کم دی. په افغانستان کې 1 GB انټرنیټ په 250 افغانۍ باندې دی. نو دا خبر شریکول غواړو چې دلته دی هم انټرنیټ ارزانه کړل شي. دین علاوه ملت خان چمکنی چې کم دی هغه سلامون را لګلی، وعلیکم السلام، د اټک خار نه خبرې کوم. او دی وای چې په کورمه کې زمینی انتخابات چې کوم دی هغه کیږي به، او خلک دا دی چې په پیسو د وټونه ورکولو په زیبانې په کار ده چې صحیح کس دی وټا کی. د دې نه علاوه تلوار وزیر چې کوم دی هغه میسج را لګلی دی، وای چې د شمالي وزیرستان نه تعلق لرم او فلحال د متحده عرب اماراتو کې چې کوم دی هلته کار کوم. نو هغه وای چې خپل وطن کې د کار روزګار دپاره که موږ دپاره سبب جوړ شي نو ډیر به ښه، ځکه چې د مسافرۍ ډیر زیات ستړي کړلو او نشو کولای چې نور په مسافرۍ کې ژوند وکړو. حکومت ته هم دا خواست دی چې له دې پخپلو سیمو کې د کار روزګار موقع چې کوم دی هغه برابرۍ کې. د تر څنګه مدثر زازی چې کوم دی هغه د پکتیا سلامون را لګلې دی، وعلیکم السلام، وای په پکتیا کې ساړه دی واوره شروع شوې ده. نو پکتیا او دغه شان نور چې کوم غریزي سیمې دي د افغانستان یا پاکستان هغه ته واورو لړۍ چې کوم دغه روانه د وخت په وخت باندې. اوریدونکو نور مرګرو هم پیغامونه راستولې دي، هغه به هم په پروګرام کې شریکو. خورازی د نغمې په اواز د سندره در واورو، دغه وروسته بیا راځو ستاسو خدمت کې حاضرېږو. اوریدونکو مشال ویڈیو سلام پختونخوا خبرونه اوري زمونږ تکنیکی همکاري اشاره راته وکړه چې یو اوریدونکو ټلیفون کړی دی ګورو چې څوک دی او د کم زینه. اسلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شکر الله فضل جی. څوک خبرې کوي او د کم زینه؟
زه نصیب الله خبرې کوم د بنو سره تعلق لرم.
جی نصیب الله صاحب څه ویل غواړي؟ څه تازه حال به شریکول غواړي زمونږ اوریدونکو سره؟
زمون بنو کې یو حلقہ دا حلقہ نمبر 89 یعنی 89
یو کم نوی
پدې باندې چې او پدې چې کم ان پی ای جوړ شوی دی او آشما مات دی.
ها
اوس دلته لکه زمونږ دا بنو سره چې کم بکخیل کوم دی پدې کې یو ځای د کیڈټ کالج کړی دی. مانا پزور بنے قبضہ شویدا واغا ہڈو لکا ورزینا سر تپوسن کوي نو دینا تقریباً دا ډیر ستونزه روانه ده او جرګې کېږي بار بار. هغه قوم چې کوم دی هغه په دې باندې غوسه دی. اوس چې کوم د شمامد سپورټر خلک دي هغه د شمامد هغه کې حمایت کوي که نه اوس موږ حکومت نه دغه درخواست کوي که نه چې هغې د دې مسلې کې شرکت وکړي او دا مسله دې حل کړي او که حل نه شي نو دا هغه یقینا نقصان طرف ته ځي نو حکومت
سمه ده. ډیره مننه نصیب الله د ټلیفون کول نه. اوریدونکو د نصیب الله خبرې مو اوریدلی چې په سیمه کې کومه یوه شخړه روانه ده د کیډټ کالج په حواله سره چې کومه ځمکه ورکړلې شوې ده او له حکومت یې غوښتنه کوله چې د غستونزې د هواری دپاره دې کوششونه وکړي. دا خو نصیب الله د بنو نه. د دې نه علاوه وقاص داوړ چې کوم دی هغې د سعودي عرب نه سلامونه رالیږلي دي او وایي چې نن په سعودي عرب کې باران شروع دی. هغلته په کومه سیمه کې چې دی پاتې کېږي سیمه نه ده لیکلې چې د کم زینه او لکه مطلب وایي موسم ډیر ښه شوی دی نو دغه عرب ملکونه چې دي ګرمي ډیره زیاته یلته نو په دې وجه باران ته هغلته بیا خلک چې کوم دي هغه خوشحالي کې دی. نه علاوه عید نواز خاطر وایي چې په 10 جنوري باندې په شمالي وزیرستان تحصیل شوه کې د امن پرمختګ په نوم سیمینار کېږي چې پکې به د پی ټی ایم او ځینې نور مشران چې کوم دي هغه به پکې ګډون کوي. د دې نه علاوه ضیاءالدین ارمانی وزیري چې کوم دی هغه دا ویلي دي چې په 9 جنوري باندې یعنی پرون د کابل خیل قوم یو لوی اتفاقي غونډه وشوله چې پکې د لری لری ځینې مشران راغلي وو د غلام خان لار خلاصولو په حواله سره یعنی غلام خان دغه چې کوم دی د خلکو تګ راتګ په هغه حواله سره خبرې وکړلې او د دې علاوه چې کوم مشکلات خلکو ته راپیښ دي خاص کر ترانسپورټرانو ته د هغې په حواله سره هم خبرې وشولې. نو اوریدونکو تاسو نور هم موږ ته خپل پیغامونه راستولی شئ خپل د سیمو د تازه حالات هم خبرولی شئ. د دې علاوه نور هم ډیر راغلي دي هغه به هم تاسو سره دغه پیغامونه شریکوو. خو راځئ چې اوس د مشرف بنګش په آواز کې دا سندره واورو د هغې وروسته بیا ستاسو خدمت کې حاضرېږو.
ارمان تصویر کاستا تصویر نے پزڑ کی پوری نیولے دے گل خیستائی کبل دوستن خلے دے گل خیستائی کبل دوستن خلے دے گل نادر نظر دست خائز دنیا من لے دے گل خیستائی کبل دوستن خلے دے گل نادر
اور ادن کو مشال ویڈیو سلام پختونخوا خبرونه اور تقریبا اخری اتم منټه پاتې شوې دي د مشرف بنگش په आवाज مسندره واوریدله په دې خبرونه کې تاسو موږ ته ټلیفونونه کولای شي خپل د سیمو د تازه حالات مو خبرولای شي د فیسبوک باندې ځنی اوریدونکو پیغامونه راستولې دي ملک عمران وصال چې کوم دی اغه وی چې نن په ټانک ملازی چې د اڅه وخت مخکې پکې کسان وجل شوی د 13 اکتوبر 2013 کې نو د اغه سوله چې کوم د اغه روانه د یو شمیر مشران چې کوم دی اغه غلی دي او دغه چې کوم پیښه شوی و دغه د کوم فریقین دغه ترمنځ خبري اترې روانې دي اصول د لپاره کوشش کوي لګیا دي د دین علاوه محمد یوسف کاکړ چې کوم دی اغه وی چې زه د لورالای نه دا پیغام راستولې دي چې دې طرفون ته زمنګ چې کوم طرفونو ته غرونه دي او پاغې کوم مدنیات دینو پاغې باندې د قبضو کوشش روان دي چې له خوا یا څوک په کې دغه په حواله سره سن دي ویلي دین علاوه نور هم پیغامونه راغلي دي زمنګ یو بل اوریدونکو دی اغه وی چې د افغانستان کرکټ ټیم چې کوم دی اغه د دریو لکه 500 سوریز لوبو د پاره چې کوم دی اغه د آیرلند خلاف به دا لوب کوي نو اغه لړکی امارات ته رسیدل د حمید الله هلمندې وی نو هغه وی چې لکه هیله لرو چې افغانستان په دې کې خلوب وکي او میچونه وګټي دین علاوه نور هم پیغامونه چې کوم دی اغه راغلي دي زنه اوریدونکو چې کوم دی سلامونه راستولې دي پروګرام اوري او دا خبره کوي چې زمونږ په سیمو کې ست تازه دغه نشته دي چې لکه شریکه کوم سره صادق رحمان چې کوم دی اغه د ګلانو د خوست چې کوم د ګلانو کیمپ دی نو هغه وی هغه چې زمونږ ارمان دا دی چې واپس خپل غلام خان خپل سیمې ته چې دی لکه مونږ خپل سیمو ته لاړ شو غلام خان لار راته خلاص شو مونږ واپس په دغه لار باندې خپل سیمو ته چې کوم دی راشو اوریدونکو دا هغه کډوال دی چې په کله عملیات شروع شو په شمالي وزیرستان کې نو دی خوست کړي کړي وي او دی وسه پوري اغل ته چې کوم دی هغه موجود دی د دې نه علاوه ارمان محمدي چې کوم دی هغه د غزنی نه پیغام راستولې دی سلامونه وی وعلیکم السلام او وی چې هوا دلته یخ شوې ده په ځنې ځایونو کې واوري هم وری گیلا گیا دی وری دلی دی نو یخنی موسم دی بالکل هوا به میخه یو واوري او دا به هم وریږي اوریدونکو اخري تقریبا 15 منټه پاتې دي د دې خبرونه نو راځي چې یو بل سندره در واورو دته سندره واوري د اغه ورسته بیا د راتلون کې غړی په خبرونه کې تاسو په خدمت کې حاضرېږو اوریدونکو مشال ریډیو او ری سلام پښتونخوا خبرونه روانه ده. تاسو کوربا احمد الله یما. د شان خان په आवाज کې مسندر اوریدله، خو دین علاوه د نازی اقبال د आवाज د سندري هم یو فرمایش شوی. نو راځي چې په دې اخري 2 منټه یا 2.5 منټه پاتې دي د نازی اقبال په आवाज هم د سندره واورو، بیا بلې غړې کې بس تاسو په خدمت کې حاضرېږو.
ترجمة نانسي قنقر.